دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیل او بې بقانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي اډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله وله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځي د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمې کړي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل دی غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان ولشمیر تر شپږ میلیونه اوړي. د بشري حقوقو یو ډلې پرون یکشن به وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغې وشو ولسوچې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وزړاوه او په نړیواله سطح ور باندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل شوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانۍ په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل سوی تر اوسه تر 1000 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دادی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شي تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لک ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. نن په کابل کې د وزلوبې یا بزکشي لیگ سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. د دې دودیزو سیالیو په تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
په افغانستان کې د وزلوبي یا بسکشي لیگ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې 12 لوب دلی گډون لري.
12 لوبډالې پکې دي. کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنشیر ده، لوګر، فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبه فدراسیون رامنځته شو. د یادولې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه به چې شي مالګ ورا شي دی چای روابزه تیزاب داس نو ټول مواد مرکبات بل کیږي دا ولی زکه موږ ویلی و چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي خو کندو درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چې دی مالګ ده په مالګ کې دوه دنیا عنصر دی یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګ جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روابزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عنصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرد چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې ویلو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروتون نمبر یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوه دی موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي هایدروجن هیلیم لیتیم هایدروجن پروتون نمبر یو دی هیلیم دا دوه دی لیتیم درې دی بیریلیم څلور دی بورون پنځه دی کاربن شپږ دی داسې رازي 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 د ارګون اتلس پوتاشیم نونس کلسیم شل دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره دا هم د عناصرو مثالونه دي دا د سرو زرو عناصر دي دا د المونیم عنصر دی دا د اوسپنې عنصر دی دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر، مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این، این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور، نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې واچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
خو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف تر څنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او مولی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یوه فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف وو چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي ده د ذوب نقطه لوړه ده، د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي ده د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي. کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات، حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخل لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات سته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي، کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي، اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیږي ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې دس کې رالنډولای شو، لکه دا چې غذا لکه پروټین، کنډونه او شحمیات، کالیف لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم، رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول، مواد پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات. په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې موږ نه غوډو زموږ مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لوي چې ډېر زیات دي. د هغه له جمله څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفکه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړولو په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینی ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضی له نابودی سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانې رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله که د آفت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنگي وسایل سره همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځ ته راوړي دي. همدارنګه چې اوسې کې موږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبر ویل چې اوسې کې موږ په ژوند هر
مهم رول لري او هر موږ ته ژوند هر شامل ده. مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونه سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهالويش. راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادی رادیو